السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې 12 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو. پاول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې پاتې ده. افغان ولسمشر باید د اداري فساد یا کرپشن پر ضد مبارزې په لړ کې نوی یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو د خپلو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي له ایران سره تجارت وکړي هیواد به یې مخه ونه نیسي. او سم تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې پاتې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ټول اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. د پوله له هغه وروسته وتړل شوی چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري. د پوله د بندېدو له وجې په سلګونو خلک جمعتون او شاړو میدانونو کې پراته دي. یو کس نن مشال ریډیو ته وویل
زما سره مریضانه سره ډېر سخت مریضان دي. مرنه ورور د دې توان لرو چې بېرته پېښور ته ولاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې یو. د شپې مو پر سړک پر غاړه تېره کړې ده. زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی خپل مشکلات سره خلاص کړي زموږ لارې خلاص.
پاکستان او افغان چارواکي به نن یو ځل بیا د دې مسلې پر سر له یو بل سره خبرې وکړي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانسته کیږي. په دې پرانستونکو غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړپوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. د نوموړي مرستیال ویاند جاوید فیصل بیګا مشال ریډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته صدق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطره څخه هر یو کال 50,000 ډالر په کلنی ډول باندې حق لوبر ورته د افغانستان لپاره یو سپورټ دی.
د کاسا زر پروژه د افغانستان له درویشتو ولسوالۍ او شپږ مرکزي او شرقي ولایتونو تیریږي. په دې پروژه کې به له قرغیزستان او تاجکستان په 1500 میګاواټ بجلی کې 300 افغانستان او زر پاکستان ته ورکول کیږي. پر دې پروژه 1.5 ارب ډالر خرچ راځي. ګومان کېږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سړیو سره د تعلق درلودلو په تور درې مېرمنې وژلې دي. پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبې په ورځ د پنجاب صوبې د فیض آباد په بلوچستان سیمه کې شوې ده. په وژل شوو مېرمنو کې د دې کس خپله ښځه، خواښه او یوه ترله شامل ده. د پولیسو په وینا د مېرمنو وژونکو دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته کړی. د پولیسو ځای مشر مشتاق احمد ډي پی خبري اژانس ته ویلي چې دا وژنو د وژنې د عزت په نامه سوي او دوی د وژونکو په لټه کې دي. د کورم ایجنسی په پاره چنار کې لامنیتی ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وژل شوی دي. دا پېښه د چهارشنبې په ورځ شوې چې پکې یو لسکه سنټ پیان هم دي. د احتجاج د تحریک حسینی لخوا کورم ته د ځینو شیعه مشرانو پر ورتګ د بندیز پر ضد روانو. د تحریک مشر مولانا منیر حسین نن مشال ریډیو ته وویل
دوی مونږ ګلېور والی مو پر امن احتجاج شکل کې روټ ته روته لږی هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، یو لس کسان زخمیان شول. سهیل شریف صاحب نه دغه غوښتنه کوو او وزیر اعظم صدر نه او بیا کور کمانډر نه دغه غوښتنه کوو چې موږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه دی وشي.
د کورمی پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته چې پوول چې دوی په دې اړه خبرې نسی کولای. نن له پېښور د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی ته پراته محلکې زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول شپاړس امیدواران په دې ټاکنه کې برخه اخلي. دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ایم پی ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوې وه. د رای چولو لړۍ نن سهار 8 بجې پیل شوې ده او د مازیګر تر 5 پښو پورې به دوام ولري. د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید یو پولیس وژلی او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د غنیخیل ولسوالۍ روغتون ته څیرمه د سیمه ییزو پولیسو پوستې تر څنګ برید وسو. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي خبریالان ته وویل په پېښه کې یو پولیس وژل شوی او اووه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د پېښې له ځایه د ننګرهار مرکزي روغتون ته 10 زخمیان او یو مړی وروړل شوی دی. د پېښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر دعوه کوي نن شاوخوا لس نیمې بجې د پیچوګرام ولسوالۍ د زرمه خیلو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال امین جان په هوایي برید کې وژلی او ساتونکی ورټپي کړی دی. افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد مبارزه په لړ کې نن یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي شاغری غنی به د اداري فساد سره د مبارزه په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان لیدلوري او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. له اداري فساد سره د مبارزه نړیوال کانفرنس د برتانیې په مرکز لندن کې جوړ شوی چې موضوع یې له اداري فساد سره نړیواله مبارزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جکپړو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي چې له ایران سره تجارت وکړي هیواد به مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو مشرانو ته نن په لندن کې ویل که چېرته پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جرمانه به نسي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو د تړون له مخې پر تهران اکثر نړیوال لګېدلي بندیزونه لرې سوي دي. د برتانیې د اکثرو بانکونو مشرانو د نورو اروپایي هیوادو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیری ویل بانکونه باید یوازې له هغو ایرانیانو سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیز پر لګولی دی، لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار آلوده یا ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې پروت دی. په دې ځای کې په اوړي کې په میاشتو د خاورو بادونه وي. د نړۍ څلور نور ښارونه چې هوایي ډېره ککړه یا آلوده ده ټول د هند دي، چې پکې ګوالیار، الہ آباد، پټنا او رایپور شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ د نړۍ که ککړتیا لودګي کچا 8% خراب شوی ده. WHO وایي چې هر کال د هوا د ککړتیا لامل او یا لکه کسان مري. خبرونه پای ته رسیدل او اوس مرفت انجم د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 50 روپے 10 پیسې اخستل کیږي او په 50 روپے 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 19 روپے او په 19 روپے 50 پیسې. یو پاؤنڈ په 50 روپے 50 پیسې او په 50 روپے یو 50 پیسې. یو درهم په 28 روپے 45 پیسې او په 28 روپے 50 پیسې. یو ریال په 28 روپے 2.8 پیسې اخستل کیږي او په 28 روپے 2.8 خرڅول کیږي. یو افغانې په یو روپے 2.5 پیسې او په یو روپے 3.5 پیسې. په یو پاکستانی روپے 2.8 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 2.8 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پیښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 او شل او کوټه کې 15 او شل به وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رفت انجم نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستانیو او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د کانټیټار لګولو په سر د لانجې لامل د تورخم دروازه نن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده. خلکو ته څه مشکلات دي؟
زره زنه نه مریضانه سره دي موږ د ډېر مشکلات سره مخ ته یو موږ د حکومت او د خیره موسسو سره مدا قایښت دي چې ورور موږ سره لار خلاص کړي د مشکم ورور ګناه ده چې موږ سره دغه کیږي.
بل خوا په کورم کې امنیتی ځواکونو سره په نخته کې سلور مظاهره چیان نوجل شوې دي. معلومات درکو د فاربنو فاریابو سیمه اوسیدونکو وایي چې مخکې به ګڼ شمېر ستونزې لرلې خو اوس د گورنر پښتونخوا د نوي اقدام وروسته خوشبینه دي.
نیجر ضرورتی ندی دجله دروجه دی بیست تا کلیپ تا امیش خبره چنار و دلا به سیتل خال زوراوار و ایسا نیزا مجیدا اکمات سکوریا دا کاری
دا بخنه غواړو د داریو بسیمه اوسیدونکو په 19 پروگرام روخانه مستقبل کې درته په باجوړ کې د یتیمانو لپاره د کارتون کې یو تنظیم د هلو زلو حال درکو.
چیرته یتیم ماشوم بو مدارو سره مې په جوړ کې ډېر زیات هم دردي و چې په دامن کې خیال نه وږي چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلیږي. رورو دا مینه سیوا کېدله.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغواګي.
د خبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تړ لګولو او تعمیراتي کار په سر کړکیچ برقرار دی. نن په درېم ورځ هم د تورخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د دروازې د بندېدو له امله افغانستان ته تلونکي مسافر د ستونزو سره مخامخ دي او په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي پراته دي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې له کبله نن په درېم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کاسټم کلیرنګ دفترونه، د رهداري کارډ جاري کولو نادره دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکی وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې، خو تر دې دمه څه نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتی ځواکونو ټینګونه ودرولې دي او نفرې هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي. خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړی شوه او د لوړګي نه تر تورخم پورې د مالونو نه ډک ګاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی، میوې او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جمعتونو او مارکیټونو کې دیره شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبید الله هم شامل دی او مشال ریډیو ته وایي:
کابل
اختر محمد وویل:
دا ماشومان و دا زنانه گرمه اول یاری را باندی بندی کری پیسی مو پیخور که خاتم که دل دندگه شکین است بو یاری کری مرخص و اغام و پیسی دل دو خوله لیا کره نا پاسو چی وست کنی پونیو چی مک دل یار خوشی کن.
چارواکی وای چی نن با یو زلبیا پا دیل انجا دا پاکستان او افغان چارواکو تر منزا پا تورخم که خبری تری کیگی او هیل دا چه حل بای راو وزی. دا پاکستان امنیتی زواکونه وای چی دوی دا تورخم دروازه احتجاجن تردل دا او چې تر څو ورته د افغان امنیتی ځواکونو لخوا په پوله باندې د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازه نوی ورکړای شوی نو تر هغې به یې نه خلاصوي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د کورمې په مرکز پاړه چینار کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې سلون مزاید شیان وژل شوي دي او لس نور کسان زخمیان دي. د سیمې مشرانو د حکومت نه په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې پر احتجاج کوونکو د امنیتی ځواکونو لخوا ممکنه د ډزو له امله څلور تنه مړه او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه په پاړه چینار کې د جاشنبه په ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځایي خلکو د احتجاج په توګه د ټل پاړه چینار لویه لار د عام ټرافیک لپاره تړلې وه. دغه احتجاج د شیاګانو ځایي تنظیم تحریکی حسینی لخوا په دې و چې پولیټیکل انتظامیه پر ځینې علما مشرانو چې پنجاب او پېښور نه د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځلو لپاره روان وو حالات د خرابېدو له امله کورمې ته پر اتګ بندیز ولګولو. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین مشال لوډیو ته وایي دا یو ظلم و چې پر دوی وشولو.
ولی مو پر امن احتجاج شکل کې روټ تر وته لږی دغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، یولس کسان زخمیان شول.
د پاړه چینار هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو ته وایي دیاله زخمیان دلته راوړل شوی دي چې په هغه کې شپږ تنه دوی ځواک سره تعلق لري.
دوا د سیو زغو یا پرشان زوشو هغه اډمټ دي. نور معمولی زخمیان وو د سینو وا لیو علاوه کې شپږ تنه وي هغه بلند ټراما دوا یو کې د معمولی وو کې سپرفیشل لګیدل وو.
د تنظیم یو بل غړی او د لزو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځل لپاره دوی پرې نه خودل.
خپل آزاد ملک سو قربانی می ورکړي دغه نام علما کرام اهل سنت او شیعه حکومت ریو شابان د حضرت امام حسین علیہ السلام پیوم پیدائش نہ مدے پا پٹک مستنئی دو قابل مذمت ہے
پڑچنار کے دداغ پیخے پر خلاف دا تحریک حسین علیہ خواہ دویر اعلان شوے دے دا تنظیم مشر مولانا منیر حسین دغا پیخا پا سختو ٹکو اوغندلا او مشال ڈولا لارے دائے اوغختل چی ولسی وگڑو خلاف عملیات دا کے دو دداغ پیخے پلٹن دے وشی
آمن فضو قیم شوی دے منو گوڑو سے شرارہ جور شی نو گوڑو سے آمن خراب شی نمو اخپل عوام تا دی آمن پیغام ورکو حکومات مو حکومت منو آرمی مو آرمی منو خدال تا چون کی سکون زیاتا وکړل هغه صرف پولیټیکل ہے وکړل زهیل شریف صاحب نه دا غوښتنه کوو او وزیر اعظم صدر نه او بیا کور کمانډر نه دا غوښتنه کوو زموږ کوم ظلم وشوي د ظلم پښتنه دی وشي
موږ په دې اړه د برا کور مې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان سره رابطه وکړه نو هغه مشال لوډیو ته وویل چې د زیاتو مصروفیاتو له کبله تاسو سره خبرې نشم کولی او ټلیفون یې بند کړو تارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2001 ورځ د تورې ورځې په توګه یادول کیږي په دغه ورځ پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د خپلې څوکې لری کړل شوی چیف جسټس افتخار چودھری د هرکلی لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلانو او د مدني ټولنې غړي هوایي ډګر ته روان و چې په لار کې پرې د ناپیژندل شوي وسلوالو ډزې کړې وې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي وو نور تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې
د کراچۍ لانډی سیمې مظفر آباد کالونی اوسیدونکو کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوی او د بدن یو لویه برخه یې بیکاره شوې ده دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي یو دا چې لا د هغه پیښې ملزمان هم ندی په ګوته کړی شوی او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زما ته کته بدن نه کاری زما سره بدن شته کې نشته په نه پوهېږم پکې کالونی سبزی مبزی خرچ کر لو پی جی سوکھ راشن نہ اڑی سوکھ چینی روڑی اگر سب سر ٹوکا پوکا سوکھ مالا مدد رکھے واقع دا تنظیم دا پالٹو خلق نے دی
پدی پیخ کی یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دے سوک چہم د لانڈی اسی دن کے دے او سر د سلورو ملګرو پدی جلوس کی شریک کو خو یواز دے پکی بچ شوی اقبال حسین وای چې شپګ رز لگے دلی او نہ کال تیر دور استو یہ حملہ علاج روان دے
داسی معلومه دل چرتا د انڈیا پوجونو مورچی لگولی دی واگی پمنګ حملہ ور سمجھ کے سندر اتل چیر منګ چرتا وزو دا خلق ټول یو خو بل خو تختې دل او بل اخر دا د لکونو جلوس او دا منتشر شو اخر کې 150 کسان پاتې شو منګ جو بس او بغیر رالو زید گاڑی کی دن نہ گوشتما بیا دی رالو زید گریوان نہ ونیم او گاڑی نہ خطر گزار کړم زی سنگ دی گزار کړم زوم دغه شانتی ولا گیدم په باقی مختلف زین باندې ګولی وشتل او شپږ ډزه په ماشی ولخه
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوی ایمرجنسی او ججان د خپل څوکې نل دی کول پر زد پیل کړی شوی تحریک کی وکیلان تر ټولو وړاندې وو 12 مئی 2001 سو وکیلان هم وجلې شوی وو خود ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسف زیوای چې ګیلې د افتخار چودري نه ده بیرته چیف جسٹس شو خود کراچی د دغه وجل شو کسانو په اړه هیڅ پښتنه ونه کړه
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حواله سره اس اغه انصاف مې نه ملو شوی چې اقدام اغه انصاف موږ تقاضا کو بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیو زوم مام زم لګې دلوم پاغه کې با ګولو باندې خلن تاریخ پورې هغه فایل اکه سی پروت ته اغه وخت کې موږ د چودري افتخار چې اغه چیف جسٹس پاکستانو یو ادارې دغه دغه لپاره موږ راوستي اوغه د پکارو اغه دا پکارو چې اغه سو موټر اغشته وو کې اغه پارټي وا چې کله اغه واپس راغی اغه موږ ریسټور کو نو اغه دا پکارو زبدا برملا ویما چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغه قاتلان وو کوم داغه سوق پاغه کې انوالډ وو اغه تر سزا یې واقع کړه
د ذکر د چې په 12 مئی 2001 د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند مدني ټولنې وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودري د هر کلی لپاره جلوس د هوایی ډګر په لور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې په کې لږ تر لږه 50 کسان وژلې شوي وو دې سره سره د سلو نه زیات ژوبل شوي هم وو خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لپاره اووه سوالونه تیار کړي دي او غواړي چې سبا لکېدونکو د قومي اسمبلی په غونډه کې جوابونه ورکړي اپوزیشن ګوندونو له نواز شریف نه دغه د جایداد ملکیت او ټیکسونو په اړه د معلوماتو ورکولو غوښتنه کړې بلخو حکومت دا سوالونه غیر سنجیده ګرځولي او ویلي دي چې دا حقایقو ته د تاوان رسولو کوشش دی د مخالفو ګوندونو دغه غوښتنې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې په افشا شو پانما اسنادو کې د نواز شریف د بچو نومونه راغلي دي او ویل شوي دي چې دوی په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. تفصیل له اسلام آباد ته مشال ریډیو خبریاله رابیا اکرم خان را کوي.
سینیټر اعتزاز احسان د وزیر اعظم نه اووه سوالونو کولو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې د اپوزیشن ډلو لخوا کوم اووه سوالونه تیار کړي شوي دي، نو هغې کې دا ویلی شوي چې وزیر اعظم د کال 1950 نه تر اوسه پورې خپل او د خپلو بچو د جایداد تفصیلات مخې ته راوړي. سینیټر اعتزاز احسان په وینا چې په لندن کې کوم جایداد اخیستی شوی دی، د هغې او په دې د ورکړې شوي ټیکس ادایګۍ تفصیلات پارلمان ته دې وویلی شي. د اووه سوالونو کې دا هم ویلی شوي چې انډسټریل یونټ، اتفاق او چودھری شوګر ملز کې د هغه د بچو برخه څومره ده، تر اوسه پورې دوی څومره ټیکس ادا کړی دی. سینیټر اعتزاز احسان زیاته کړه چې دا سوال هم شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د جایداد په اخستو او خرڅولو کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده، او د دې نه علاوه د وزیر اعظم نه دا سوالونه هم شوی چې د هغه د بچو په نوم بهر ملکونو کې کمې کمپنیانې دي، نو د هغې او د اکاونټونو شمېره دې وښودل شي او د دې جایداد د اخستو ذرایع څه وي. سینیټر اعتزاز احسان زیاته وي
چې کله وزیر اعظم په پارلمان کې د سوالونو جواب ورکړي، نو یا خو به وزیر اعظم موږ ته د اطمینان ور جواب راکړي او موږ به خاموش شو، او وزیر اعظم موږ نشي مطمئنولی، نو بیا موږ سره هم لارې شته.
بلخوا حکومت د اپوزیشن لخوا اووه سوالونه کول غیر سنجیده ګرځولي او ویلي چې دا حقایق د خرابولو کوشش دی. د واکمن ګوند د قومي اسمبلۍ غړي دانیال عزیز مطبوعاتو ته وویل چې اپوزیشن په دې معامله د ابهام ښکار دی چې د پاناما اسنادو معاملې تحقیقات د چا نه وکړی شي. د ده په وینا چې کله اپوزیشن د عدالتي کمیشن نه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او کله اووه سوالونه کوي، د زیاتوي
دوی خو وکیل سره مشوره نه کوي. دوی خو خپل لندن ته د هغه ځای کمپنیانو سره مشورې لپاره تللی وو چې فرانزیک پلټنې دی وکړی شي، او اوس تاسو دا پلټنې نه غواړئ بلکې اوس مو سوالنامه جوړه کړي، نو آیا دا سوالنامه فرانزیک پلټنې دي؟
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې حکومت په دا کوشش کوي چې مخالفه ډلې سره مسله هوار شي.
کېدای شي څه مودې پورې دغه اختلاف نظر پاتې شي، خو مخکې وروسته به حکومت او اختلاف په څه ناڅه نتیجې ته ځکه رسي چې دې نه بغیر کېږي نه، او که فرض وکړه نتیجې ته ونه رسېدل نو بیا خو سیاسي مازارایي ده، بیا خو جنګ دی. نو زما په خیال باندې حکومت به هم تلوسه کوشش دا کوي چې د اختلاف سره چې دی نو کم نه کم نقطو سره چې دی نو هغه متفق شي.
د فکر د حکومت اووه سوالونه د اپوزیشن مخې ته ایښي چې پکې څه سوالونه دادي. یو سوال دا چې پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نوم کم ځای دی، دا هم پوښتنه شوې چې یوازې کال 1950 نه دی ولې تحقیقات وکړی شي. په دې کې دا هم دي چې آیا د اپوزیشن ګوندونو په سپریم کورټ اعتماد نه دی پاتې، او دا سوال هم شوی چې اپوزیشن معامله قومي تحقیقاتي ادارې ته وړل غواړي او که عدالتي کمیشن ته.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
نن د تاجکستان، کرغستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر پروژې پرانیست کیږي. د دې پروژې وړاندې افغانستان له تاجکستان نه بجلی اخلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان د منځنی ایشیا هیواد نه بجلی ترلاسه کوي. دا پروژه کاسا زر صدا د دې لاندې به پاکستان څومره بجلی ترلاسه کوي او دا به د خیبر پښتونخوا او فاټا لپاره څه ګټې ولري؟ د دې جواب له ګل ایاز اورو.
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وای ک له تاجکستان د افغانستان لاره پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملی شي، نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالی او پارچاو مسلې هواری کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازګر مشال اړیتوبین تر 2013 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستان شاوخوا 1220 کیلومتره اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پیښور ورسي، نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي؟ د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي، نو دا به په خپله د قامی ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
خو دې راځیم او ګریډ نظیم مطلب دا نه چې تاسو ګور تر دیلې کې ګریډ دې راشي هم دغه دې مخې پاتان کې کو پاکستان ته دا شان کا منګلي ګریډ وګوري پاکستان کې نالتم دې شي راشي پاکستان ته پاتان کې دي نو دا تر کراچي پورې سیستم روان دی او دې راځي او دې نه مطلب دا تاسو ګور چې نه کېلته نه دې راځي اور کې جنته هایډ جنریشن سټارټ دی لاندې دې کو بره دي نو چې دې په خور ګریډ راشي نو اتوماتیکلی پاکستان ته راځي دا به دې تر کم ځای کې ضرورت یې تر کراچي پورې دې تقریبا دا سم ته سپورټ ملاو شي.
هلته د پیسکو ټکنیکی سانګ مشر انجینیر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر موټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دی.
مثال داسې وای
چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه تا د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی, واړو واړو پایپونو تتلی دي او کوم ځای کې چې تا ته ضرورت وي نو هغلته نه ته پایپ نو واغېستی شي.
د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وای د کاسا زر پروژې په عملی کېدو سره به د برېښنا لوډ شېډینګ کم شي, خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شېډینګ په بشپړ توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دیوای
دا زر میگا واټ یا 2000 میگا واټ خبره تر چې کومه ده خو پاکستان د قسمتي ده چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه ایکسټرنل لابی زمو او انټرنل لابی زمو دا هغه ته پارا کار کولو په دې وجه باندې دا پر امپورټنت سيريز کني چې اوس زمونږ چې دا و بیکم پروګرام په 1994 کې وو ما ته یاد دی به مې هغه پلان کړو نو موږ اوس تقریبا 9000 میگا واټ بجلی چې کوم دی موږ سره وا هایډل د طرف نه او هغه به دا چې بجلی چې هغه به د 30 روپو یونټ او 100 روپو یونټ په ویه باندې به د 2-3 روپو یونټ بجلی وا خو هغه ونه شو.
هلته د پیسکو چارواکي دا پښتنه تر وخت مخکې بولی چې د کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورنۍ او کاروبارونو لپاره د بجلی پر بیو څه اغیز ولري. دوی وای هغه وخت به د پاکستان بجلی انتظام قامی اداره نیپرا نرخونه ټاکي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
د انیمه کبالی سیمې بنو د دریوبا اوسیدونکو وای د بنیادی سہولتونو حق ستونزې چې مخکې لرلې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا پورته کړل شوی ګام لامل اوس امید کوي چې مسلې به حل شي. د سیمې اوسیدونکو وای مخکې به د دوی لپاره چې له حکومت تصورتل د بندوبستي سیمو زورورو کسانو به ځان تکړه لودي بل خپل حقونو محرومه پاتې شول. بلخوا پولیټیکل انتظامی وای چې د حکومت لپاره ټول کبالی سیمې یو شان دي او ټول تب خپل حقونه ورسیږي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود رپورٹ لری.
دنیمه قبایلی سیمه بنو دریوبا قبایلیون ویایی چه میجاد پشتنخوا نوی گورنر زفر اقبال جگڑا ده آغا امر مشکور ممنونیو چه ده کم لمخه ده میجا حقوق جواد و ده زراورو نارا تاگوشی کڑای شوال. آجی ملک وزیر خان ویایی چه ده میجا سیمه ده بنیادی ضرورتونو نمیروما ده سرکار نبا چه سر اطلال آغا با ده بندوبستی سیمه زراورو کسان اوڑال خو اوز با دی گورنر دی امر نا دورستی دی میجا دی حقوق و برخا نور سوک سر ویشالای نشی.
میجا افر شکین دای ایجینسی داریو با برغانا تو دا در خور خال کی میجا در ضرورتی دا دی بجلی دی روجه دی بیشتا تکلیب تا میجا خبر چانار دلا دی ستل خال زوراوار و ایسا میجا مجیده اکمات سکوریا دا کاوی چه افر ستل یه فرابیل کرل ویس میجا افر خال چکی می دا او نسپلا کمیٹی ها جوڑاوی سیتل وکار نیز لکی او دے پر اول سیتل تا نگر کئی
دے دریوبا دے کبائلیانو دے دغو خبرو نامی چی دینی میں کبائلی سی میں بنو مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق خبر کا آغوی سوویل واروی زنے
گورنر خدا خبر کری دا کم سی کلاس او بی کلاس دے داگی ہوئے دوبارہ ری اسسمنٹو کے کم ملکی اسسمنٹ سے ہوئی او کبھدی کسو پرس کا پورا خپل کم چې دا سرکار وفادار دی پاغه شرایط پورا ورسی نو ځای ته واپس راغی غمل کوي بهال کې دا خبره کړو که فرض کچا ته ګیله هم نو هغه موږ د تخوار چې لپاره کولاو د اني ټایم موږ راځي چې موږ خپل خبر راوړې شو.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق دا زیاته کړه چې د سرکار د پاره ټول کا باجون برابر دی هر اقدار ته خپل حق ورسی د یو حق با کلا هم بلتا ور نه کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی لند خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې پاتې ده. خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ټول اوس مهال په دې لاره کې څه ډول تګ راتګ نه کېږي. پاکستان افغان چارواکي وایي نن یو ځل بیا په دې مسله خبرې سره کوي. د فاټا د استادانو اتحادیه وایي چې د اعلان سربېره هم د دوی د ترقی په اړه حکومتي حکم یا نوټیفیکیشن نه دی جاري شوی. د فاټا استادانو په سمبات کې د تیرو شاوخوا درې هفتو راهیسې احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې د هېواد نورو برخو په ډول دوی ته هم په مکرانه کې ترقي ورکړل شي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسه زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانستې کېږي. په دې پرانستې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لوکري کلاود په ملتیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته رسېدلی. د کورمې ایجنسۍ په پاړه چنار کې له امنیتي ځواکونو سره په مشرتو کې څلور مظاهرې چانو ګوژل شوي دي. دا پېښه د چهارشنبه په ورځ شوې چې په کې یوولس کسان ټپیان دي. د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید یو پولیس وژلی او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن شاوخوا یوولس بجې د غني خیل ولسوالۍ روغتون ته څیرمه د سیمه ییزو پولیسو پوستې تر څنګ ځانمرګي برید وشو. افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد نن په لندن کې یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. جمهوري ریاست په بیان کې ویلي ښاغلي غني به له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان لید لوري او افغان حکومت هڅې بیان کړي. د امریکا د بارنی چارو وزیر جان کیری د بنکونو جوړو مشرانو ته ویلي کڅو غواړي چې له ایران سره تجارت وکړي هیواد به مخه ونه نیسي. جان کیری د روپۍ بنکونو مشرانو ته نن په لندن کې دا خبره وکړه. او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل شار په نړۍ کې تر بل هر شار الوده یا ککړه هوا لري. زابل شار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې پروت دی.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سي دي.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق لا پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. رسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولې یو غونډه شوې و چې پکې د کرپشن د خاتمه او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. رسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسناد خطراتلو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوی دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوی دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټی او آرز لانجه روانه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره د ټی او آرز معامله حل کړي او پلټنې د مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري کلی دا ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولې دي. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق لا د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختم کړي شي. ورسپانه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې دیوشی چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوی او دا چا چا وړي دي. جنگ ورسپانه خپل اداریا د علي حیدر ګیلانی پر خوشکې دو لیکل دا ورسپانه لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړی په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورسپانه لیکي چې د علي حیدر ګیلانی در خوشکې دو وروسته د یو شمیر نورو تښتولې شوی خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوه دی، او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي چا چې د پولي دوانو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړی دي. ورسپانه لیکي چې د افغان افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله، نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په سند صوبه کې پر یوې غریبې جینۍ د جنسي تیرې پیښې او هم له بریتانیا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د بریتانیا د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا اوروي.
د برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د سین صوبې په یو کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جینۍ جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشري حقونو کمیشن په یو مکتوب کې د ځایي غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یو ځایي روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه. خو پولیسو پر ځای د دې چې اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایي جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیرې کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکی نو هیڅ به ورته و نه ویل شي. له هغې وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي، خو بیا هم له دوو ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقونو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې د دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي یې نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوی چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقونو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکه کری. د بشري حقونو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برتانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربیره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي، یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستانه وروسته دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغل په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د کابل سیمو یو شمېر استادانو نن په 13مه ورځ هم په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته دوام ورکړي. دغه استادان وایي چې د 23 ورځو احتجاج وروسته ورلا حکومت باور ورکړ چې د ترقې غوښتنې به ومنل شي چې دوی خپل احتجاج وروسته ترغې ختم کړ، خو اوس هم د حکومت د هغه وادې د عملي کېدو انتظار کوي چې ورته ویلیو ته د نوټیفیکیشن به ورته ورکړل شي. تیر کال په دسمبر کې هم دغه استادانو احتجاج کړو چې د حکومتي لوزونو وروسته بیا ختم کړ. د اسلام آباد رفت جو معلومات لري.
د آل فاټا ټیچرز اسوسییشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې د وفاقي حکومت د خپلې ترقې غوښتنه کوي خو تر اوسه یې ورلا ترقې ورنکړه. د نوموړي په وینا چې د 13 په ورځ ورته د سیمې نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل باور ورکړو چې وفاقي حکومت یې غوښتنه ومنله او ډېر زر به یې نوټیفیکیشن جاري کړي، خو تر اوسه ورته په انتظار دي.
بل ورځ موږ ته باقاعده پریس کانفرنس شو په
پارلیمنٹ کانفرنس روم کے چھ فٹا اساتذہ تمنگا فور ٹائر اور اپ گریڈیشن منگور کو پٹول نیوز پیپروں کے اور پٹول میڈیا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں دراغا بیا شاجی گل سے سر زمنگ پارلیمنٹیرین درا امنگلا گراؤنڈ تھا اور الد کے اعلانوں کو چیتا سو کل دم بارہ کے ساتھ ساتھ فور ٹائر چکم ساس چکم دا اپ گریڈیشن فور ٹائر مطالبہ اگر منظور شو نن وزم زمنگ پر دراغا کے دا امید کے دا اور کنن نی دا خدا تے شور ویلی دی چن شلا تے جمعہ پر بخام خاوشی اس مناسب جمعہ پر ناس کی جمعہ پر اوشو کوٹک تے اون شو نو بس مخزنا دے کے دا وادی مخشی دی منترا مون دو کشی وی دی ان شاء اللہ من دو کتی دا
ذکر دا چ پدی احتجاجی مظاہرہ کی دا واڑو ایجنسو اوشپگ ایف آر ناراغلی استاذان گڈون کوی دفاٹا دا استاذان غختنے او دا نوٹیفیکیشن پا اڑا دا حکمران گند مسلم لیگ نون دا باجوڑ ایجنسی نا منتخب دا قومی اسمبلی غڑی شہاب الدین مشال ریڈیو تو وے چ دا استاذان غختنے جائزی دی او ڈیر زربئی نوٹیفیکیشن جاری کرے شی
یا خو بندن رشی دے شپے نوٹیفیکیشن او کدا وندشی نو پدی کے دو رزے لگی زکہ چے وزیر اعظم صاحب دا ملنگ بار تے لے رہے دا دستخط ضرورتی نو پدی کے ڈیلے اٹلے شی نو مونگ پتا میں ان شاء اللہ چھ نن یا سبا کے دا نوٹیفیکیشن خام خاؤشی اور زخرے کے شک نہ گرنم زکا چھ ما پا دا پخپلا دا گورنر سے سرا پدے خبروں کے شامل پاتے شوئے ما پدے کے صدا سے شک شوبہ نہ دری دلی دروسا کہ شک شوبہ رہا نو بے بیٹ بلکل بڑا گمانی بڑا
شاہب الدین زیادہ کرا چھ دفاع ٹاکل کتا دے تعلیم زیاد ضرورت دے او دخ پولیسی مو دا پارا با دا دی استازانو ہر قسم مرست کو یاد دیوی چھ پدے احتجاج کون کے استازانو کی دا اوم نا ترشلم گریڈ پورے استازان شامل دی او ددوی د احتجاج لوجی پا فاٹا کی دا وقت شپگو زرون زیاد سکولونا بندی چی لوجی پا لکون معشومان دا تعلیم سخا محروم دی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوس وخت شوی د روښانه مستقبل خبرونه چې پکې داونه باجوړ ښار کې د یتیمانو او ماشومانو لپاره جوړ شوی الهدا نومي مرکز حال درکو په یاد مرکز کې د خو ماشومانو ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي دا مرکز ماشومانو ته استوګ نه هم مفت ورکوي دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاته تیاروي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي سیړونکو وایي د قبایلی سیمو خلک لا د وړاندې نه ل زیاتره بنیادی سہولتونو محروم وو چې په تیرو سباندې لسو کلونو کې د بدامنۍ لوجې مشکلات لا نور سیوا شوې دي په دې کې تر ټولو زیاته د تعلیم برخه متاثره شوې په قبایلی سیمو کې تر دې دمه وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي دي او نور اکثر سکولونه د بدامنۍ له وجې بند پراته دي د دې ترڅنګ ماشومان چې وې خواته د کډوالۍ په نتیجه کې متاثره شوې نو بلې خواته د ځینو ماشومانو پلاران او د کورنۍ مشران هم د بدامنۍ ښکار شوې چې له وجې د دوی مستقبل د تیارو سره د مخ کېدلو اندېښنه ده د کډوالو ماشومانو لپاره حکومتي او غیر حکومتي ادارو یو شمیر اقدامات کړي خو هغه ماشومان چې یتیمان شوي زیاتره د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي د انساني حقوقو کارکونکو وایي حکومت د دغه ماشومانو د زده کړو لپاره ځانګړي منصوبه نه لري خو په قبایلی سیمو کې ځنې داسې خلک شته چې په انفرادي توګه یې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او تربیت کار ته ملا تړلې د دې هفته په روښانه مستقبل کې په باجوړ ښار کې د دغه ډول دوی ادارې په حقله تفصیل درکو د یتیمانو لپاره د الهدا په نوم د دې مرکز مشر علي سردار نه مپختلی چې د دې ادارې د جوړولو فکر یې څنګه وکړو
زه په خپل باندې د دوه کالو یتیم پاتې شوم او زما چې کله فلار په یو دردناک حادثه کې اکسیډنټ وکړو او زه دغه سپاتې شوم نو زما دوه خويندې او په خپل زه پاتې شوم نو موږ ته مور کونتون وکړو الحمدللہ چې زما ترونو مو نکم مو هغه خو زما ډېر ښه کفالت وکړو ښه پرورش وکړو نو هغه والی سره زما غژون ډېر خطر خو بیا هم دادا چې دا د پلار نشوالی دا په خپل یو ډېر لوی احساس دی سړی وسی ځان له ځان له او یواز یواز سړی ځان محسوسی نو په دې وجه زما په دې زړه کې دا یو درد چې دا پلار مینه ما ونی لیدله نو دا درد د مخکې نو ځکه چې دا جون په خپل باندې د یتیمې تیر شوی نو ما په ابتدا کې بدا کوله چې چیرته یتیم ماشوم بو نو دا سبب مې په زړه کې ډېر زیاته همدردی و چې زما د وسه سي یې زر د سره وکم خو دا مې خیال نه وګینې چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلیږي رورو دا مینه سی واقع دله او بیا غیل الله وجود ورکو.
علی سردار اویل د دینی علم ترڅنګ یې په اسری علم کې تر لسمه پورې زده کړې کړې دي. نو موړې د الهدا یتیم خانې د اغاز په اړه وای
زه چې کله بیا د عملی ژوند تر عالم او ادو شو دغه وشو نو د خلکو هر چا یو سوچ نو زما دا سوچو چې راځه څه ماشومان به دغه کومه چې دغه کفالت واخلم او د خپل وس مناسب کو یو یو کو دوی چې دغه دغه کومه په هر حال هغې د پاره ما یو پلینینګ وکړو ملګرو سره مې خبرې وکړې د کرایه یو ځای مې ونیو یو پنځه ماشومان هم په هغې کې واچول. دا تقریبا د 2007 خبره ده. د 2007 نه وروسته بیا هغه ماشومان زموږ سه وو خو زما سره چې کوم نور ملګري وو نو د هغې دا خبره صرف د خولې د هدف پورې وه هغوی رانه وتښتېده او دا اداره ماته پاتې شوله. په هر حال دا کار ډېر مشکل کار وو خو ما به د الله نه د استقامت دعا هم کوله او بیا ما د ترونو څه چې کوم تقسیم وکړو په هغې کې زما څه شی ورسېد نو په هغې کې مې نیت دا و چې یاره د دې ماشومانو دپاره یو مستقل بلډینګ جوړوم. نو ما یو ځای واغستو دلته په ښار کښې نو په هغه ځای باندې ما د هغې دپاره دا اداره جوړه کړله او په 2009 کښې باقاعده د ادارې ابتتام وکړله.
دا چې په الهدا یتیم خانه کې دا مهال څومره ماشومان زده کړې کوي او د دې مرکز میاشتني اخراجات څومره دي؟ علي سردار په دې اړه وویل
دا جی زمونږ سره دا وخت تقریبا 114 ماشومان په تعلیمي پیکج کې دي. لکه دا واړه چې دي دې ته انګلیش میډیم سکول هم مونږ وو او دې ته د قرآن سبق هم وو او د دې نه علاوه 40 ماشومان زمونږ سره په هاسټل کې زمونږ سره اوسېږي. باقی ده چې د دې ماشومانو مکمل کفالت دی د هغوی د روټۍ د هغوی د کفړو د هغوی د پیزار د هغوی د اختې واړه کولو د هغوی د بیمارۍ دا ټولې مسئلې چې دي دا د ادارې په ذمه باندې دي. نو پن خو ډېر زیات ضرورت دی خو چونکې زمونږ اوس دغه کم دی اوس هم زمونږ اداره تقریبا 375,000 روپۍ ده په خساره کښې ده. د هغې وجه دا ده چې مخکې دلته د انتظامیې به زمونږ سره تیر پیسې به د 200,000 روپو امداد کوو نو هغه امداد مونږ ته د درېو میاشتو کښې تقریبا په 2 میاشتو کښې 50,000 روپۍ میلاو شو. دې کښې بیا مونږ خبره وکړه دا سیاسي خلک هم راغونډ کړو د باجوړ نو هغوی د پی ایس ایف څه خبره وکړه نو زه پی ایس ایف مهرباني وکړله او هغه 100,000 روپۍ مونږ ته اوس د میاشتې راکوي او زمونږ د ماشومانو اخراجات چې مونږ بلکل نارمل اخراجات کوو نو دا 2,500,000 روپۍ لګي.
نوموړی زیاتوي په دې مرکز کې یتیمانو او مستحقو ماشومانو ته هر وخت او مفت داخله ورکول کیږي چې ټولې خرچې یې هم دا مرکز برداشت کوي.
د دې ماشومانو دپاره زمونږ دغه دا دی جذبات دا دي چې کو هر ټیم د بېسرې بچی را شي خو د هغې مونږ صحیح معلومات کوو. یو داره چې پلار یې مړي یقیني او بل داره چې د هغوی وس نه کېږي. ځینې ماشوم خو داسې چې زه د هغوی ترونه یو فیملي هغه هغه سپورټ کوي که نه خو چې کوم ماشومان داسې چې هغه په دې دغه کښې پاتې دي او هغوی ته د تعلیم ضرورت دی هغوی ته د ښه ژوند ضرورت دی نو مونږ زو باقاعده په هغې پسې زمونږ دلته ملګري دي او په علاقو کښې سرچ کوو چې یاره داسې کوم ماشومان یي چې دا پاتې نه شي او که څوک یې مونږ ته راولي نو هغه هم بلکل داخله وو نو چې بېخي ډېر اورلوډ شوي نه دي. دا اوس زمونږ اداره تقریبا په لکونو قرضدارې ده خو که نن هم پرون هم مونږ تقریبا 2 ماشومان داخل کړي دي. مونږ په دعوه سوی وو چې دا کوم بېسرې ماشومان چې د هغوی څوک تپوس نه وي نو زمونږ اداره د هغې تپوس کوي او باقاعده مونږ په هغې پسې ځو چې سبا له هغه د دې ملک یو مفید شهري جوړ شي.
علي سردار وایي په الهدا مرکز کې یې د دینی او عصري علومو لپاره اعلی تعلیم یافته استادان مقرر کړي دي. دا چې د یتیمانو جنکو لپاره هم د کوم مرکز جوړولو اراده لري که څنګه؟ نوموړي وویل
ډېر بهترین سوال هم وکړو. دې والې سره داره چې لکه دا څنګه تعلیم چې دا لک حق دی دا د جینۍ حق هم دی او جینکۍ خو خامخا په دې معاشره کښې زمونږ زنانه چې دي نو هغې ته هغه حیثیت مونږ نه دی ورکړی کوم چې په کار دی. یا هغې ته اسلام ورکړی دی چې د هغوی د صحیح تعلیم او تربیت بندوبست به سړی کوي نو دې والې سره زمونږ یو زبردسته منصوبه ده او د جینکو دپاره باقاعده ما اوس بلډینګ چې کوم دی کنسټرکشن د هغې شروع دی هغې دپاره مې یو برابر غټه نقشه جوړه کړې ده په انجینیر باندې چې د هغې اسټیمیټ دی 1,82,00,000 روپۍ او الحمدلله الله دې قبوله کړي. هغې دپاره ما خپله ځمکه هم دغه کړې ده چې په ښار کښې تقریبا زمونږ د 1 کنال قیمت 1,00,000,000 روپۍ دی دا مونږ چې کوم ځای کښې اوسېږو خو د هغې دپاره مې 4 کناله ځای هغه مختص کړی دی چې یو برپور د دغه ماشومانو جینکو یتیمانو دپاره به یو زبردست کمپلیکس جوړو چې انشاءالله العزیز په دې کښې د باجوړ ماشومان یا نورې چې مونږ ته څکومنه بېسرې بچۍ را ځي چې د هغوی ښایسته تربیت وشي او هغې هم د دې نورو ماشومانو سره سیال شي.
علی سردار د باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د الهدا په نوم یو مرکز چلوي چې پکې زده کوونکو ته د عصري تعلیم ترڅنګ د دې علم هم خودل کیږي. نوموړی له چارواکو غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې د نړیوالو مرستندویا غیر سرکاري ادارو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د دې په نتیجه کې به بې وسه او یتیمانو ماشومانو ته تا د تعلیم موقع زیات شي. په الهدا مرکز کې مو د سوتنو ماشومانو او د هغوی د میندو سره خبرې کړې چې د ویلند د مینه پاس پای واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د جوړ شوی الهدا نومي مرکز حال درکو. په یاد مرکز کې دغه ماشومانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري تعلیم هم ورکول کیږي. دا مرکز ماشومانو ته تعلیم او استوګنه مفت ورکوي. نور تفصیل به هم واوري د مشال ریډیو ترڅنګ وسه.
باجوړ خار کې د الهدا مرکز د ماشومان سره مخابري کړي چې د تعلیم ترڅنګ د غلطه استوګن هم دي. یو ماشوم وای
واز مينوم د ډولیسن د چارمنګ کلاس پور جماعت کې سبق وکړ. پلان می په جنگ کې مړ امو می جندې دلته د ترون سره څالور کار نه نه تانګي مدلته کې وسی جامې مرا راکې خورا کمرا راکې پیزارار چرالخ کی چنارو رشو رابطلم از مستقبل کی انجینیر شوری.
د ماز خان مور بی بی د خپل حالات او ارمانونو په اړه ویل چې اول ور سره د زوی د تعلیم ډیر فکر وو خو اوس مطمئن ده.
دا می دلته لورو ولا دا کو ته مدرسه ولا کتل دا مولای سر سبیا میلا شو و دلته را ولا دی مدرسه کی داخل ک بالکل ته خوشاله یو کپړې ملکی او خوراک مولا ور کوي چا کار لمبوزی ایست تکلیف ته نشته خو خوشاله دی کپړې بیماری غوار او ارسه ولکو. نو دا مرمن دي چې سبق وي ماشتر ته ساشي مولای ته ساشي ډاکټر ته ساشي چې دا سبق وي د خیره سا او سبق پورا کینو سبا ته ساشي نو بیا ولا خامہ خوا د کو د خیره سا.
هلتا یو بل ماشوم چې په الهدا مرکز کې اوسیږي وای مور او پلار یې دواړه مړ دي. په دې مرکز کې خوشاله دی او په تعلیم کې اعلی مقام ته رسیدل غواړي.
رضوان الله نوم می زه په کلاس پاس کې سبق خوام او مامون دغه باندې دی سنتر کې می یو کالوس یا تر باندې باندې تاتې او یستا سما پلار سروانو یستا پټ کې می ته ستاسو می ته تکې نه یستا باندې بس تاو کې لیک سات بس چاندې وشته بس سات لا مور زه دې بيخي ورو کې ما غم را وځي کې نه خبر او یاو زه ما یو نه خور زمانه لکه مشه زمانه کوم می دا سکول سبق نه نه می بس هغه شو دلته دې مدرسه کې پاتې دلته را را جامیم دا راکای او روټین دا لکه په واخ واخ راکای او نه دې پیسې مې راکای کتابونه نه څنګه یې څنګه راته تکلیف او چا کار لم بوزي ان شاء الله ډاکټر وځو.
دا راز د باجوړ خار د الهدا مرکز یو بل ماشوم راته ویل چې د غلطه یې تعلیم او تربیت ته خه توجه ورکول کیږي.
زمانم دې ایماج او د کلاس سیکنډ کې سبق وام او ریسو کې کور دلته تر می دلته سبق واو دلته بیر مور داخل زما یو خوین درې یورور خو نه مشره ورونه کښ نو انجینیر جوړی.
د اماد خان مور بیبي مشال جوړیو ته ویل د خاوند د مرګ نه پاس ور سره د کورنۍ خلکو مرسته نه کوله خو اوس خوشاله ده چې په دې مرکز کې یې بچو ته مفت تعلیم او استوګنه ورکول کیږي.
دا لکه زمونږه لکه په دې جنگونو کې کورونه وران چې په لوی سم کې کړه دې خارله نو دې خار کې بیا لکه مونږ تاسو وکړو لکه چې دغه شان بغاره مولای سي دی او ما شومان داخله یې بیا لکه مونږ راو چې دلته داخل کو جیره که زمونږ واسه نه کېدله که د درې بچینو لکه دوا لکان یو جنایو لکه ترون ته می ویل ما دې معصوم لکه صدقه وکي او لکه داخله کې اصل لکه بيزه ګرځيو دغه غټي کې بيزه بيزه غټي نو موږ چې لکه صحه خل سپي کوي ځکه نو لکه چا دغه لکه ما د پخپل باندې راوست او دې پخپل داخل کړ ډیر زیات مو خوشاله یو چې لکه د هر څه خیال ساتل کېږي لکه چې دا راشي کوړه لکه ځکه ته پوسونه کوم تم د مدرسې کې څنګه چل دی څنګه لکه دا وایي لکه زمونږه ار څه لکه د ښه تنظیم او لکه ار څه خیال هم ساتي لکه زه ته زمو عوض لاندې کې وینا او مولای سي بیر نه راتني شي کولای او خپه داغه باندې لکه په اتفاق باندې وسیګو
د دغه مور نه مو پختلی چې د زوی د مستقبل لپاره څه ارمان لري
زما دا ارمان د چې لکه دا خوري پاک نیکامل سالمانه غټ کې او د هر مؤمن مسلمان خیر د خوري پاک پیدا کړی کې خا علی ما خدغه تی جول شین لکه زما د خرمان دی زوی ما چې لکه دا سبق خو یو لکه کامیاب شه لکه دغه شي لکه انسان او دغه تی جول شین بیا خلک شین لکه یتو تم بیا لکه نه معلومی دی
د اماد خان مور وای کوندو او بے وسا میاندو ته سوال کوي چې د غریبۍ لوجه د خپل بچی د سکولونو نه نو باسي او په ماشومتوب کې دی مزدوري ته نه استوي
تاسو لکه خپل ماشومان لکه په ځان باندې سخته تیر کړو لکه دا ماشومان دې سبقونه ته لکه وباسي د خدای ته می دا وعده چې خپل وي به زبه ول خیر راغونډم خو چې زما بچی سبق وي د وټولو د مصریانو دې خدای وساتي لکه خپل سبقونه وي دا لکه راتلون کې زندګی لکه دې وخښ لکه خپل ماشومان دې لکه په دغه کې داخل کې په خو مدرسو کې او په خو خدغه کې چې هغه د قشان ته لکه څنګه هغه د افسران مونږ یې نه دا هغه خلک یې نه مونږ ته خپاتي کې چې کاش لکه دا شان زمونږ بچی وینو څومره بخاوي نو دسه دغه شان دا واړو او د سبقونه سخت تیر کې خدای کرا تا را وسه دل زما دا پیغام د چله ټولي میاندې د خپل ماشومان لکه دغه کې داخل کې په خو خو ځایونه کې او سبقونه دی پیوي
تاسو د باجول خار الهدا مرکز کې د یو ماشوم د مور خبري واوریدي په دغه مرکز کې یتیمانو ماشومان ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي دغه لته د داخلو ماشومان میاندې د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې دا ډول مرکزونو سره د مالی مرستې وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندې زونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکراروم 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
حقیقت کے اصل راز صداقت کے